بکنم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
هلمند امنیتی چارواکی وای پاکستانی جنرالانو په زینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بوست 515 ځن کمانډان نن د خبرې په هلمند کې خبری غونډې توکري وی ویل چې په دې اړه ځینې شواهد هم موجود دي. دفاع وزارت پیوی په هلمند، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې افغان حکومت د ځینو کنوانسیونونو په تطبیق کې پاتې راغلی دی. السلام علیکم، زه سفی ولستان اگزیم، تاسو د ازادي راډیو لاري خبری ساعت د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل، په هلمند کې جګړه روانه ده، خو چارواکي وایي چې دغه جګړه د پاکستانی جنرالانو لخوا رهبری کیږي. دا مو د سر موضوع ده. په دویمه نیمه کې هم مهم راپورونه درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه تورجو. په بهرنیو خبرونو کې ملالی بشیر ستاسو ملتیا کوي. بشیر صاحب مهرباني وکړئ، څه دی په بهرنیو خبرونو کې؟
ډیر مننه ستانک زای صاحب. د نور مهم خبرونو څنګ باندې وارو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د روسیې په یو شار کې سره لیدل چې او همدارازې د اوکران او سوریې په اړه خبرې کړي. بل خبر اورو چې د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلي چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم یو سل در او یا کارکونکو د توقیف پریکړه پلې کړي.
بله، مننه کوم. دا خبرونه وروسته خبريږي. اوس د افغانستان خبرونه ته غوږدو چې ناجي صاحب جوړ کړی.
افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنگیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه نن په کابل کې ترسره شوه او د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنگیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو بیا لیکلي چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې لوالی نخطی روانی دی. د هلمند امنیتی چارواکي وایي د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست ځون قومندان مل پسوال محمد حکیم انګار د خبرینن په هلمند کې خبریالانو ته وکړي.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي دي په یونیفورم کې، تور درشانی، تور نقابونه، دا ټول شان د ولسی خلکو لیدلي دي. دا موږ ته راپورونه راکړي دي، خو داسې دقیق ارقام یې موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي.
خغلی انګار وویل چې د هلمند په جګړو کې د پاکستان د پوځ د جنرالانو په شمول د لشکر جنگوي او لشکر طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده. په تیرو دوه اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادلی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې بریدونه وکړل او ډیری کورنۍ هم له دغو سیمو بې ځایه شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ په مشرۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه نن ترسره شوه. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه د راپور جوړونکو نړیوالو او ملي ادارو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر همغږۍ ټینګار شوی. همدارنګه خبر پاڼه وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو د غوس ملاتړ ځواکونو، یونما، سره صلیب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني ټولنې استازیو ګډون کړی و. د ملکی تلفاتو د کمولو او مخنیوي مشترک بورډ د افغان ولسمشر د حکم له مخې رامنځته شوی او په هرو دریو میاشتو کې نوبتي غونډې کوي. او د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې اته تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شوي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از یک روز مزد شدن
به پردای دوباره مخاطب ما دیوی دغه خوانزی ده یوی ورزی لطلال که دو روز تبیر تپنیسته شوی دی او اس محل زکون که کوله شیش خوانزی و تلار شی. خغلی عرب ده دغه خوانزی و ده تلال که دو اوامل پگو تنکرل خوتر دیوران دی ده معرف چارواکی ویلی شی ده نامنه و لوجه پا بلا بلو برخو که سلگون خوانزی تلالی دی. ده او ده افغانستان اروان خبرونه بحرانی خبرونه لملالی بشیر سخوره.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې سره لیدلي او د خبرو تمرکز یې پر اوکراین او سوریه و. د نننې غونډې په ترڅ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دواړو وزیرانو ټینګار وکړ چې د مینسک د اوربند د موافقې ملاتړ کوي. لاوروف ویلي مسکو چمتو ده شواهد وړاندې کړي چې ښایي کیف غواړي په کریمیا کې حملې وکړي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین جلا او په خپل خاوره پوري ونښلوله. مسکو نه غواړي له اوکراین سره د دې پیښې پر سر ډیپلوماټیکي اړیکې لمنځه یوسي او د لاوروف په خبره دا کار به یو جدي اقدام وي. د زیاته کړه
конечно мы не все можем показать но у нас есть в дополнение к тому
что мы واقعا هرڅ نو سپډاګه کولای خو له دې سره چې تاسو په تلویزیون کې څوینې مشکارا شواهد لرو چې شی د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست لډیر مدیر هیڅ د سابوتاژ پر دغه پلان کار کاوه او غوښتل یې د روسیې په کریمیا کې وضعیت کړکیچن کړي. اوکراین د داسې حملو پلان یا په اړه د معلوماتو درلودل رد کړی دي. لاوروف د سوریې په اړه وویل چې د حلبشا او خواسیمو کې د اوربند اړتیا ده خو لومړی باید د تروریستانو پر ضد جګړه وسي. شټاینمایر وویل په وروستیو څو اونیو کې په اوکراین کې د وضعیت ترنګلتیا اندېښمنوونکې ده او له مسکو او کیف دواړو یې د دغه سابوتاژ د پلان په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د عراق پارلمان له 15 میاشتو خند ورسته 15 نوي وزیران تایید کړل. نن پارلمان د تیلو، ترانسپورت، لوړو زده کړو، کورونو او رغونې او اوبو د وزارتونو لپاره د صدر اعظم حیدر العبادی نوماندان تایید کړل. وکیلانو د سوداګرۍ وزارت لپاره نوماند رد کړ. عبادی په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي حکومتي څوکۍ ټکنوکراتانو ته وسپاري خو د پارلماني ډلو لخوا له سخت مخالفت سره مخامخ شو چې د سیاسي ګمارنو تمه لري. شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د عبادی د وړاندیز په ملاتړ او نورو اصلاحاتو لپاره ګڼ شمیر لاریونونه جوړ کړل. په ځینو مواردو کې لاریونونه د بغداد ګرین زون ته ورسېدل او لاریون کوونکي پارلمان او نورو دولتي ودانیو ته ننوتل. د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلی چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم یو سلو در او یا کارکونکو د توقیف پریکړه پلی کړې. نننۍ چاپی له هغو ګڼ شمېر چاپو سره تړاو لري چې د ناکامې کودتا له هڅو وروسته وسوې. د دې کودتا د هڅو تور د ترکیې حکومت پر یوه جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین پورې کړی چې په امریکا کې اوسي. په ټوله کې تر 15 زره زیات کسان د پلټنو پر مهال زندانیان سوي چې پکښې 10 زره یې په رسمي توګه توقیف سوي دي. زرګونو نور له خپلو دندو ګوښه سوي دي. ترکیې پر امریکا فشار راوستلی چې ګولین ورته وسپاري. شاوخوا 240 کسان د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد د جولای 15 د کودتا د هڅو پر مهال ووژل سول. او د ترکیه د بهرنۍ چار وزیر مولود چاوش اوغلو د ناټو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. د جرمني له بلت ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال چې نن خپره سوه چاوش اوغلو ویلي موږ باید له نورو ملګرو هیوادونو سره د وسلو د سیستمونو د پلورلو او پیرلو پر اړه کار وکړو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 22.9 آسمان شین دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23.4 آسمان شین. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 23.9 آسمان شین اټکل سوی دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.9 آسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24.8 آسمان شین دی. په په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه د 2.14 اسمان ځای ځوریز اټکل سوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه د 2.14 اسمان یې ځای ځوریز دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.14 اسمان یې شین دی او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.14 اسمان یې شین اټکل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو ردل خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې کتلې او ریدل شي وړاندې په پروګرام کې اوري. د هلمند امنیتي چارواکي وي پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې د افغان پوځیانو پر ضد جګړه رهبري کړې ده.
د دې منظم د پاکستان عسكر دلته راغلي دي په یونیفورم کې. د ټولو اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
خو دفاع وزارت چارواکي بیا وایي په ځینو سیمو کې د مخالفینو پر ضد عملیات روان دي او برلاسي هم د افغان ځواکونو ده.
در گرهار، در هلمند و همچنان در ولایت بغلان بیشترین حملات ادامه داره و ده ها نفر از دشمنان افغانستان از پای در آمدند.
د متشبسین و خصوصی بورد وای افغان سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې دمه لسلو میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې ده.
په حدود د 150 کسه زموږ تاجران هلته سرمایه ګذاري کړې دي. سرسل میلیونه اضافه دی کم نه دی.
دا اوس یې نور مهم راپورونه واري خو تر پیره سره پات شي. رازولمړی مطلب ته په هلمند کې د 515 بوست ځن کمانډان وې د نادلی او ناوي په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړی دي. مل پاسوال حکیم انګار د دوشمبي پورس په خبري ناشته کې ویل د هلمند په جګړه کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستي. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د 515 بوست ځن تازه ټاکل شوی کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای دوی دا شواهد لري چې د هلمند په دې وروستیو جنگونو کې د پاکستان د پوځ د یو شمېر جنرالانو موجودیت ثابتوي. انګار د دوشمه پورس په خبري ناشته کې ول دغه جنرالانو په نادلي ناوا او ګرمشیر ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا سخت او ډلیز بردونو رهبري کوله. مل پاسوال محمد حکیم انګار ول دغه پاکستانی جنرالانو نه یوازې د جنگ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو په ضد بردونو کې برخه اخیستې ده بلکې دغه وسلوالو سوق او ادارې هم په غاړه اخیستې و چې په نادلي ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې سخت ډلهیز بردونه وکړل.
د دې منظم د پاکستان عسكر دلته راغلي دي په یونیفورم کې تور درشانې تور نقابونه او دا ټول شان د ولسي خلکو لیدلي دي. دا موږ ته راپورونه راکړي دي. خو داسې دقیق ارکان یې موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې کوم ګروپ په کومه ساحه کې راغلی دي او کوم څوک په کومې ساحه کې راغلی دي. خو داسې په دقیق ارکان یې موږ ته نه دي معلوم. خو وایي چې مثلا په دې استقامت دونې نفر راله په دې دونې راله. خو د ټولو اداره د پاکستاني جنرالانو په لاس کې ده او هغه دلته دا څوک اداره کوي.
د 515 بوست زون کمانډان ول وسلوال ته درنه طرفه راولې دي ځکه خو په ناوي او ګرمسیر ولسوالۍ کې په شدت روانه جګړه سره سوې ده. ول کېږي په تیرونی کې د ناوي نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ په سخت نشته کې د جنگ دواړو غړته درنه طرفه هم وشتې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د جمعې په ورځ په یو خبري ناشته کې ول کته هم د وسلوالو ډیر کسان وجل سوې دي خو د 250 وجل سو وسلوالو داسې نوملړې رسنوي ته وښودې چې د دپوینا یا جسدونه د جنگ پر میدان پاتې سوې دي او یا وسلې او کارتونه د دوی په لاس ورغلي دي.
هغه اعمار چې تایید شوی دی او تر اوسه موږ لرو د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده چې په دغه عملیاتو کې د موږ د امنیتي ځواکونو د لیرو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده او هغو خپل ځانونه او سرونه د هلمند ولایت د پتمنو ولسونو لپاره قرباني کړي دي چې تقریبا 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغه پیښو کې لرو.
وسلوالو طالبانو لا لوړان دی پناوی او نادلی ولسوالیو کې د خپل ملګرو د وجل کېدو خبره رد کړه. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا د افغان ځواکونو د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلین نه مني. د هلمند چارواکو که څه هم په تیرو دوو اونیو کې د وسلوالو سره په سختو جګړو او بردونو کې د افغان ځواکونو د وژل سوو سرتیرو شمېره 15 شي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په ناوې او ګرمچیر ولسوالیو کې د دې وروستیو جنګونو له امله د افغان سرتیرو شاوخوا 6 تنه وژل شوي او 1 نور هم ټپیان شوي دي. د بست د 515 زون قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي په دې خونړیو بردونو کې د نړیوالو تروریستانو په شمول د لشکر جنګوي او لشکر طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده.
ټول ډلې چې تاسو پیژنئ ټولو په دې کې برخه اخیستې ده. کومې ډلې چې تاسو سره تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي هغه ټولو ډلو دلته برخه اخیستې وه او ټول ډلې شاته، او بل نور چې زموږ کتاب او کومندو شان دي دا د ځانګړي پروګرام له مخې ځانګړي عملیات به پر مخ بیایي.
محمد حکیم انګار وویل ګڼ شمېر افغان کماندو او خاص ځواکونه رسېدلي دي، پلان جوړ شوی دی او ډېر ژر به په نادالي ناوې او ګرمشیر ولسوالیو کې د هغه سیمو د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو اونیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د ځینو سرچینو په حواله ډېر ژر به د امریکایي ځواکونو یو هوایي کنډک هم په لشکرګاه کې ځای په ځای شي چې د هغه افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي چې په یادو سیمو کې عملیات پیل کوي. محمد حکیم انګار هم لشکرګاه ته د یو شمېر امریکایي ځواکونو د راتللو خبره تایید کړه، خو د دقیق ځای او شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادالي، ناوې او ګرمشیر ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو سخت بریدونه وکړل چې په ځینو سیمو کې جګړې د لشکرګاه نږدې 6 او په ځینو نورو سیمو کې بیخي 8 کیلومترې ته ورسولې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو په راپور کې واورېدل چې هلته د 515 بوست زون قمندان وایي د نادلي او ناوې په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي، او ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو په دغه جګړه کې د افغان پوځیانو پر ضد په مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. دا چې په دې اړه باندې نور څه معلومات دي او نورې څه خبرې دي، په د پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او په دغه ولایت کې د افغان پوځیانو پخوانی او پراتفي قمندان عبدالجبار قهرمان هم د اوس لمک سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې ده. ښاغلی قهرمان، کور ودان چې لمک سره مو اړیکه ټینګه کړل، په دې اړه باندې چې هلته پاکستانی جنرالان جګړه رهبری کوي دغه تقریبا نوې خبره ده. پخوا ویل سی وو چې په غیر مستقیمه توګه باندې دوی ښکیل دي، خو داسې په مستقیمه توګه باندې شواهد ترلاسه کیدو خبره هیڅ کله هم نه ده مطرح شوی چې هلته د ګواکې پاکستانی جنرالان حضور ولري. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟ تاسو په نظر څه مسله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ورای تاسو ته تاسو اوریدل کوم ته خبرې کوي له سلام الله او تعالی کوم مش په دې موضوع باندې خراب دی او زه دا څنګه کړی دي چې سپیږ دا ګرا وا او ها دا یا دا په اسلام باندې ارخه لري. یو هغه وخت دی چې زه په کور کې د افغانستان د نظام مصالح مخالفین دي، پیسلا چې د دې نظام یا د دې وطن په ضد په جګړه کې په عام حضور لري، او بل اړخ دې ونی اړخ دی چې منطقه حتی د کس خلوري خلک دي چې د افغانستان په جګړه کې ګټې دي او دا جګړه شوراوره ساتي. بیا خصوصا په دې جګړه کې د منطقې په سطح باندې پاکستان په ډېر بې شرمه شکل باندې په دې جګړه کې دخل دی. ولې کزو وایم چې مستقیما کېدای شي په اصطلاح باندې دا هم دغه چې جنرال به وسپېلل په نادالي او یا به په مرجا او یا به په دې ځایو کې ناست وي او دا جګړه به راغلې کوي، کېدای شي دا د دغه خمیرې واوسېږي. ولې دومره پوهېږم او دقیق اطلاعات هم لرم چې تقریبا ټولو اداره لوجستیکي اطلاعات د زخمیانو د انتقال دپاره شرایط انساني نیرویو ته دا په وخت د ضرورت کې پاکستان څخه پاکستاني خلک چې حتی دا هم تقریبا سړی ویلی شي چې دغه نظام چې د انساني نیرو ده د جنګل د لارې څخه بارانچې ته او د بارانچې د لارې څخه د هلمند جګړې ته انتقالېږي او هم د یو خوا څخه د دوی زخمیان انتقالېږي پر عینې لاره باندې. دې انساني نیرو کې ډېر داسې خلک دي چې د افغانستان د ژبې سره بالکل ناشنا خلق دی بالکل دا عام خلق هم ذهن پر دی جور دی چه دا که رایسی مستقیمن دا پاکستان پوجان ویسی یا دوی ملیشا ویسی
خارمان سی محترم
ما تم پلاس راگلی دی او دا سکرانی چه دا
بله خارمان سیب ستاسو غږ موږ سم نه اورو نه پیګم کېدای شي ځای مو کلک تغییر کړئ لطف کوئ. یو مسله چې تاسو ویل چې جنرالانو په اړه باندې دا خبره به ډېره صدق نه کوي، خو د 515 بوزون قومندان وایي چې دوی شواهد لري، نو چې شواهد دومره کرا او ماسق اوسي په دغو شواهدو باید څه کار وشي؟ متاسفانه چې له ښاغلي قهرمان سره زموږ اړیکه پرې شوله. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د ښاغلي جبار قهرمان په خبرو کې اوریدل، په هلمند کې د دوی په خبره باندې پاکستانیان تر ډېره پورې ښکیل دي، خو دا چې جنرالان دي اوس په دغه جګړه کې جګړه په مستقیمه توګه رهبري کوي، دغه مسله به د دوی په خبره چې ډېره پورې په مستقیمه توګه باندې د تصدیق وړ نه وي، خو بیا هم د شک او شبې په دې اړه باندې رد نه کړي او وی ویل چې دا خپله هم په دې اړه باندې زینی موضوعات او زینی خبری لري. موږ هڅه کوو چې بیا هم له خغلی قهرمان سره په دې اړه باندې اړیکه ونیسو او د تخنیکی ستونزې له امله دغه اړیکه پرې شوې ده. قدر منوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په مستقیمو ټلیفوني شمیرو باندې موږ ته زنګ راووهئ، د هلمند د وضعیت په اړه باندې او په ټوله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه باندې خپلې اندېښنې له موږ سره شریک کړئ، خپلې پوښتنې او زینی شکایتونه کېدای شي په لنډه توګه باندې شریک کړئ. البته خپل نوم به مواخلی لکوم زایا موزنګ را وهلې دی ورسته له هغه کیدای شي چې لمون سره خبري وکي. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999 40 15 40، او بل شمیره مې ده 0902 25 55. بیا هم شمیرې تکراروم 0999 40 15 40، او بل شمیره ده 0902 25 55. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د چارواکو سرګندونو ته چې وای په هلمند، ننګرهار، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو په برخه ده. دا خبره د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو ډیرو عملیاتونو کې د داعش وسلوال او طالب جنګیالي ځپل شوي او خیل استراوړنی د افغان ځواکونو په برخه دي. یوسف زدران په دې موضوع کار کړی او دا د ریپورت تاسو ته خبرو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالب او د جنگیالیو د ځپل لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 21 عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، بغلان، کندوز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگيږي.
د ننګرهار په کوټ، د هلمند په ګرمسیر، د بغلان په دهنې غوري او د کندوز په امام صاحب او خلایزال کې تر ټولو ډېرې حملې دي چې موږ یې پر وړاندې د لاسترولنې حمله رو او د افغانانو لسکونه دښمنان وژل سوي دي.
ښاغلی رادمنه شوی چې په دغو جګړو کې ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عربي او یغوري لسکونه بهرني جنگیالي وژل شوي چې مړی یې سره صلیب ته سپارل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې سرګندونو ترڅنګ یو شمېر بهرني رسنیو لیکلي چې دا مال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هیواد په 3 ولایتونو کې د دښمن د تحرکاتو یادونه کړې، خو یې دا په دې معنا نه ده چې افغانستان د دښمن له ګواښ سره مخ وي. امنیت شورا ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او ارزګان هغه ولایتونه یاد کړي چې ډېر وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید روان حالت کابو کولو لپاره استخباراتي او کشفي برخې پیاوړې کړي. د دې کمیسیون یو غړی سالم محمد صالح وایي
فکر کوم چې اوسنۍ جنگ او کشمیر استخباراتي جنگ دی، چریکی جنگ دی، په کار ده چې موږ راسه چې لازمه ده زموږ خپل ارګانونه باید دغه کشمیر ارګانونو ته ډېره زیاته توجه وکړي چې وکولی شي د دې په ځای چې هغې حمله کوي د مخکې د مخکې نه هغې مخه ونیول شي. کشمیر ته حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی نظام به د یو لوی مشکل سره مخامخ کړي.
د پوځي چارو کارپوه ایګل سلمان خیل هم د دې تر څنګ چې د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړتیا ټینګار کوي وایي چې افغان حکومت باید د روان وضعیت څخه د وتلو لپاره سیمه ییزې هڅې هم پیل کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د تصفیه شوي سیمو ساتنې ته پاملرنه ډېره کړي تر څو په یو ځای کې له څو ځله بوخ کېدو یې ځان ساتلی وي.
قدر من اوریدون کو هم اوریدل چه دفاع وزارت وی په هلمند، ننګرهار، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي. البته دوی ویل چې په دغو ډیرو جګړو کې افغان ځواکونه برلاسي دي. په همدې موضوع او دا چې په هلمند کې ځینې ستونزې دي، له هغې ډلې په هلمند کې عملا پاکستاني جنرالانو د حضور په اړه باندې ځینې څرګندونې د هلمند امنیتي چارواکو کړي دي، تاسو کولی شئ خپل نظر له څو شیبو وروسته له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماسونو کې شریک کړئ. البته زموږ د تماس شمیرې دي 0995 45 40 0925 55. قدر من اوریدونکو، هیله ده چې خپل نوم واخلئ، له کومه ځایه مو زنګ راوهلئ او په یو داسې ځای کې ودرېږئ چې د ټلیفون انتن سم وي او په سمه توګه باندې موږ ستاسو خبرې او پیغام په واضح توګه باندې واورو. اوس به هم ورشو د امنیتي چارو د کارپو محترم اجمل سایس مخواته. ښاغلی سایس، همدا اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ډېره زیاته مننه چې زموږ ټلیفون مو وکې کوي. په هلمند کې پاکستانی جنرالان عملا د چارواکو په خبره په جګړه کې ښکیل دي، جګړه رهبری کوي او شواهد هم په دې اړه باندې ټول شوي دي. له دغو شواهدو سره باید څه کار وشي؟ ولې دا خبره تر دې حده پورې وروسته پاتې شوله چې خلک خبر نه او بالاخره تر دې اندازې راورسېد چې خپله پاکستانیان دا جګړه رهبری کوي؟ باید څه کار وشي او څنګه په دغه کار کې له مستند سازۍ کار واخیستل شي له دغو شواهدو نه؟
دروي چستان په نامه ربي تاسو درنو اوردونکو سلام پوراندې کولو سره د افغانستان جګړه او په افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضعیت روښانه ده چې د منطقې او د دنیا د هیوادونو د استخباراتي لوبو نتیجه او بالاخره محصول دی. دا چې د هلمند په جګړه کې افغان حکومت او د مسلح قواو جنرالان دا ادعا کوي چې ګویا د طالبانو په صفونو او په موضعګانو کې پاکستاني جنرالان حضور لري، کیدای شي دا به دوی د یو سراسادو پر بنسټ باندې دا ادعا کوي. خو که چېرته پاکستاني جنرال وي او یا د یو بل هیواد جنرال چې وغواړي د افغانستان وضعیت نام نه کی او دلته بالاخره جګړه توده وساتي، مسؤلیت د افغان حکومت دی چې په دې اړه باندې لومړی د جنگ په ستراتیژۍ باندې دقیق پوها او آگاهي ولري او همداراز د جنگ په تکتیکي اړخ باندې کامله توجه او پاملرنه موجوده وي او د نظامی اصول او اساساتو پر بنسټ باندې د جګړې تکتیکي رهبری او همداراز د جګړې د مخنیوي او یا د پټ کولو په خاطر باندې د حکومت ځای کې اراده موجوده وي.
بله، نو دا شواهد چې دوی تر لاسه کړي دغه باید له دغه سره څه کار وشي؟ ځکه چې دا د حکومت هغه ادعا ثابتوي چې پاکستان جګړه کې ښکیل دی او دا د دوی لپاره ښه شواهد نه شي کېدای چې دغه ادعا پې ثابته کړي که څنګه؟
که چېرته نه وي او اسناد موجود وي په نړیواله کچه باندې د امنیت شورا او همداراز ملګرو ملتونه بعض نور سازمانونه شته دي چې په منطقوي سطحه باندې هم که چېرته د افغان حکومت د اسناد هغوی ته وړاندې بالاخره دا به خپل مؤثریت ولري. ولې دا خبره ډېر روښانه ده، یعنی ټوله دنیا په دې پوهېږي چې پاکستان موخه او اهداف په منطقه او په افغانستان کې څه دي او دوی په ډېره بشرمانه او بربنده توګه باندې د افغان حکومت او بالاخره د افغانستان مسلط دښمنان او مخالفین تمویلیي تقویقیي دوی د روزنې پاکستان کې دی، دا ټوله نړۍ ته روښانه ده.
کور ودان د وخت کموالی لامل قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو د زینو اوریدونکو خبرو ته. البته هغه اوریدونکو چې د افغانستان د امنیت په اړه باندې لمون سره خبري کوي د هغوی نظر به سره واخلو. بلې، مهرباني وکړئ قدر من اوریدونکو.
بله دکتر پایک استاد عمر شهزاد روزدان ولایت مرکز سلیم کوش.
او لاند توګه باندې خپل نظر وای لطف کوي مننه.
محترم از من نظر دا وره چې من کې د جګړه روان سره د زما فکر سره دا وره خو چې زه د لوټو چې تاسو څنګه ولی سجه د کومندان څخه بیا د زموږ کومندان چې په لمن نشو دی چې دا رهبری ونه دی اختنام.
متاسفانه چې د دوی اړیکه پریښول بیا هم ټینګار کوم چې باید په داسې یو ځای کې اوسې چې غږ مو سم راشي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او په لنډه توګه نظر ووایئ. مهرباني. بله مهرباني اوریدونکو خپل نظر ووایئ. اول مو نوم بیا مو نظر ووایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ وخت کم دی خپل نظر په لنډه توګه باندې راته ووایئ د امنیتي وضعیت په اړه باندې او خصوصا د هلمند په اړه.
زاهدی احمد پکتیا ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ډېر بخښنه غواړم ورور، زموږ دغه دولت ډېر د هغه لاندې دی. د ولسمشر څخه مې جدي غوښتنه ده چې دا د پاکستان پوځیان او جنرالان دوی دلته نیولي دي، کرټونه یې غاړو کې اچولي دي. زموږ پوځیان دلته هر ورځ شهیدان کوي. پرون یې ما دومره خوږ انډیوالو په ملي اردو کې شهید شوی و. اخر د دې وینې هغه غچ څوک اخلي؟ چې غچ اخلي بیرته بیا زندان کې اچوي. چې ته طالب مو وژنه، ته پاکستانی مو وژنه، دا څه ډول حکومت دی؟ باید د پاکستان سره یادې د جنګ اعلان وکړي تر څو دریم جنګ دهاني پیل شي. دا څه ډول پاکستانیان دي چې ټوله نړۍ ته پته لګېږي چې پاکستان زموږ دښمن دی. دښمن دی د اسلام، دښمن دی د دین، دښمن دی د وطن،
دښمن دی. بله لپکتیان از موږ یو افغان ورو چې خپل خبري د امنیتي وضعیت په اړه سره شریک کړلې. وخت په افغانستان کې څلورنیمې بجې دي. ملالۍ بشیر ته وګدو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه دراوروي او رساله هغه د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي.
د هلمند امنیتي چارواکي وای د نادالی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. دا خبره په هلمند کې د پولیسو د 1515 بس زون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار کړي ده. د افغانستان دفاع وزارت وای افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش او طالب جنگیالیو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال محمد سلیمان کاکړ په مشرۍ د ملکی تلفاتو د مخنیوي او کمولو مشترک بورډ نوبتي غونډه جوړه شوه. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري اته تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې سره لیدلی او د خبرو تمرکز یې پر اوکراین او روس او سوریا وو. د عراق پارلمان له 15 میاشتو خند ورسته 15 نوي وزیران تایید کړل. د استانبول پولیسو پر درو محکمو چاپی وهلی چې د ناکامه کودتا په هڅو کې د لاس درلودو په تور د قضایي سیستم 103 کارکونکو د توقيف پریکړه پلي کړه. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ناتو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د تحقیرولو تور پوري کړی دی. او په سوریه کې د ترکیه پولیس تنځ دی په یو بس کې د ننه په یو ځان مرګ برید کې د وژل سیو کسانو شمیر تر 10 زیات شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ د شپږیزې غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن د کابل بازانو او بند امیر ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. د لوبي په چا د کابل بازانو ټیم وګټله او په خپل شلو اورن کې 115 منډو هدف د بند امیر ټیم لپاره وټاکه چې دغه سیالیو نتیجه به د نن ورځې تر پایه معلومه شي. د کرکټ د شپږیزې غوړ لیگ سیالي یو اونۍ مخکې پیل شوې وی چې په دغه سیالیو کې د اوو بهرنیو لوبغاړو په ګډون 15 ټیمونو د 15 زونونو او یو بل ټیم له کابل نه ګډون کړی. ټاکل شوی دی چې په سمنګان ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن د تربیه معلم او هیبت لیسې ترمنځ سیالي ترسره شي. د دغه ولایت د بدني روزنې د ریاست مشر معلم سردار آزادی اړتویل چې دغه سیالي به نن مازګر 15 او 20 دقیقې پیل او تر ناوخته به دوام وکړي. د دغه سیالیو هدف د سمنګان ولایت لپاره د فوټبال د یو غوړ ټیم جوړول دي چې د معلم سردار په خبره په دغه سیالیو کې به 12 ټیمونه ګډون وکړي. او ورسره خبر دا چې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه مسولین وایي چې د کورش د یو شتو غوره لوبغاړو د انتخابولو په تړاو سیالي چې په هرات کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه ویان احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د یاد ولایت د کورش ملي فدراسیون تر نظر لاندې د هرات ولایت د میرویس صادق په ورزشي سټډیم کې جوړ شوې وي. په دغه سیالیو کې شپېته لوبغاړو له غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند او دوو ټیمونو له هرات ولایت څخه ګډون کړی وو. دا سپورتي خبرونه علامه ملشه.
سپورتي، اقتصادي، سیاسي او بهرني خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ ازادي راډیو ټکی اور کې کتلې او اوریدلې شي. اوس به هم وښو چې وړاندې په پروګرام کې نور څه لرو. د بهرنی چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو کنوانسیونونو د مفادو په پلي کېدو کې پاتې راغلی دی.
در عمل دیده می شود در برخی از ادارات و نهادهای دولتی و شمول برخی از همکاران در وزارت امور خارجه در طراحی طی مراحل و اجرای فعالانه سهم نگرفته.
د متشبثین خصوصي بورډ وایي افغان سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې دمه لسلو میلیون ډالرو څخه زیاته پانګونه کړې ده.
په حدود د 150 کس از مستاجران هلته سرمایه ګذاري کړې دي. تر سل میلیونه اضافه دی کم نه دی.
د کابل پوهنتون له نوي رئیس ښاغلي حمیدالله فاروقي سره مو مرکه کړې ده.
موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه په هیڅ شکل سره خپل اعتبارات بیرته نه ده ترلاسه کړی، هغه اعتبارات به ترلاسه شي. دغه به انشاءالله په دې مسموارد کې به جدي توجه کوو.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان، د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا هم درته خبرو. بیا هم خره غلی زه سفی الله ستانگزایم. دغه خبری ساعت د عبیدالله عبید تخنیکی همکاری سره تاسو ته وړاندې کوم. لومړی راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو په پلي کېدو کې ځینې ستونزې موجودې دي. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال د دغو ستونزو د حل په ورکشاپ کې وویل هڅې یې پیل کړي چې دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوي د کلماتو په خپل ځای د نه کارولو تر څنګ نورې ستونزې هم لری. رحمت الله افغان په ډیډه ریپورت جوړ کړی.
افغانستان هغه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دي د پلي کېدو په حال کې دي او د ځینو هغو چې ماده د افغانستان له اساسي قانون او یا له شجاعت سره په ټکر کې وي په دې برخه کې تحفظ موجود دی. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د دوشنبه په ورځ لا تر هکولو تر پلي کولو ستونزو او حل لارو پورې د نړیوالو تړونونو د مراحلو د بشپړولو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. نصیر احمد اندیشه وایي د اساسي قانون لمخه حکومت د لاسلیک کړیو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف ده.
ماده 7 قانون اساسي جمهوریت اسلامي افغانستان.
افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی. ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طراحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه
مشهود.
افغانستان دا محل د امریکا له متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده اماراتو سره ستراتیژیک او دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو دوو کلونو کې افغان حکومت د ټاپي پروژې، کاسا، توتاب، چابهار په ګډون یو شمېر سیمه ییز اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي چې له اقتصادي اړخه د زیات اهمیت وړ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د غلطو کلماتو په کارولو سره بېلابېلې ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي داود کلکانی په همدې غونډه کې وویل
در موافقتنامه متاسفانه
وقتی که به ما میایه کلمات
لابد مرغه هغه موافقتنامه چې ولسی جرګې ترازی مناسب کلمې پر خپل ځای او اساسات سره مطابق نه استعمالیږي یا د ژباړونکو لخوا غلط ژباړل کیږي او خپل په موافقتنامو کې غلط استعمالیږي او یا ځینې نورې ستونزې لري ښاغلی کلکنۍ زیاتوي ځینې داسې تړونونه هم شته چې افغان حکومت لاسلیک کړي خو د بهرنیو چارو وزارت ولسی جرګې ته په خپل وخت د تصویب لپاره نه دي استولي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د ظرفیتونو په لوړولو سره په یاده برخه کې ټولو ستونزو ته د حل لاره ومومي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
ازادي راډیو ته غوږ یاست په ټول افغانستان کې دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاش را پنځه زموږ د نشراتو د اورېدو لارې دي همداراز فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو زموږ خبرونه او راپورونه خپروي همداراز ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د پښتو ویب پاڼې ادرس دی کولی شئ زموږ غږ په ژوندۍ بڼه دغې ویب پاڼې هم واورئ او مطالبې مطالعه کړئ د یو نوی راپور لمخې افغانستان تیر کال د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو د بېسارو حملو ډګر و د بشري مرستو په چارو کې له نړیوالو سلاکارانو څخه یوه جوړه مشورتي ټولنې په خپل نوي راپور کې وایي تیر کال د وړ کال په پرتله د ټولې نړۍ په کچه د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو حملې په سلو کې شل کمې شوې وې خو په افغانستان کې برعکس دا حملې زیاتې شوې دي په ډېر تفصیل د احمد تکل په راپور کې
پروسه کال او وړم کال په ټوله نړۍ کې د بشری مرستو پر رسونکو حمله کمې وي خو افغانستان لا هم د مرستندویو ټولنو لپاره لومړی خطرناک هیواد و د بشری مرستو د سلاکارانو ټولنه وایي ل افغانستان وروسته دوهم خطرناک هیواد جنوبی سودان دی چې د بشری مرستو د ټولنو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حمله پکې شوې دي دا ټولنه په خپل نوی راپور کې وایي په تیر 2015 کال کې د جنسي تیریو ډزو چودنو او تختونو په ګډون د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو حمله د 2014 کال په پرتله په سلو کې 22 کمې وي د راپور لمخه تیر کال د نړۍ په 25 هیوادونو کې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو پر کارکونکو حمله شوې وي چې په نتیجه کې د دې ټولنو 280 کارکونکو زیانمن شول راپور زیاتوي چې لدې ډلې 109 کسان مړه 113 ټپیان او 18 کسان تختول شوې دي په دې 25 هیوادونو کې افغانستان تر ټولو خطرناک ځای وو چې د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو 101 کارکونکو پکې زیانمن شوي خو په جنوبی سودان کې د زیانمنو مرستندویانو شمیر 240 کسانو ته رسیږي په تیرو 15 کلونو کې د مرستندویو ټولنو لپاره تر ټولو خونړی کال 2014 وو پر دې کال د تشدد په 215 بیلابیلو پیښو کې د بشری مرستو د رسونکو قربانیانو شمیر 415 کسانو ته ورسید هغه 15 هیوادونه چې د 2015 کال په اوږدو کې د بشری مرستو د مؤسسو پر کارکونکو تر ټولو زیاتې حمله پکې وشوه لمړی افغانستان دوهم جنوبی سودان دریم سومالیا څلورم سوریه او پنځم یمن وو په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو پر کارکونکو د حملو تر ټولو معمول ډول د هغو تختول دي خو په جنوبی سودان کې بیا د بشری مرستو پر رسونکو وسلواله حمله ډیره شوې دي په داسې حال کې چې په سوریه او یمن کې ډیرای په بمی چودنو کې د بشری مرستو د ټولنو کارکونکو مړه او ټپیان شوې دي
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان د متشبثینو خصوصي بورډ وای افغان سوداګرو په چابهار بندر کې تر دې د ملسلو میلیونو ډالرو څخه زیاته پنګونه کړې ده دغه بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغا نن لازدي راډیو سره په خبرو کې ویل لزګونو افغان سوداګرو په دغه بندر کې د مناسبو شرایطو لکابله پنګونې ته زړونه ښه کړي په ورته وخت کې اقتصادي کارپوهان وای چابهار بندر د پاکستان د کراچۍ بندر د ښه بدیل ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ودی په برخه کې هم مهم رول لوبوي تفصیل د حدیث پردیس پر رپورت کې
د افغانستان د خصوصي متشبثینو بورډ او د سوداګرۍ خونه وایي چې د ایران په چابهار بندر کې شرایط خورا مناسب دي او ورس سربل دلته د افغان سوداګرو پنګونه مخ پر پراخېدو ده. د متشبثینو د خصوصي بورډ مشر رحیم الدین اجی آغا د دوشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بندر کې تر دې دمه 150 افغان سوداګرو له 100 میلیونو ډالرو څخه زیاته پنګونه کړې او لا هم د غلړۍ دوام لري.
زه اوس کې درته وایم په حدود د 150 کس زموږ تاجران هلته سرمایه ګذاري کړې دي. تر 100 میلیونه اضافه دی کمه نه دی. هلته مځکې اخیستل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې په چابهار بندر کې د فریزون یا آزادې سیمې په نامه داسې صنعتي پارکونه موجود دي چې پانګوال کولی شي د ځمکې په اخیستو د مالیې له ورکولو پرته تولیدات وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الیکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ایران په چابهار بندر کې افغانستان ته د 50 هکتار ځمکې د ورکړې ترڅنګ د امنیت، انرژي او په نورو برخو کې افغان سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلی او بارچلانې لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځایه د سمندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ تجارتي اړیکې ټینګې کړي او هند به د همدې بندر له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وصل شي. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانټینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامېږي. د چابهار بندر د فعالېدو رسمي هوکړه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغانستان، ایران او هند مشرانو د ایران په مرکز تهران کې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي له چابهار بندر څخه د افغان سوداګرو استفاده او دلته پانګونه د افغانانو لپاره ښه زیری دی. اقتصادي کارپوه عبدالله واحدیار وایي چابهار د کراچۍ بندر ښه بدیل دی او دلته د افغان سوداګرو پانګونه د اقتصادي ودې پر لور خورا مثبت ګام دی.
د چابهار ترانزیت یا د چابهار لاره د کراچۍ په مقابله کې تر ټولو نورو لارو نه د افغان تجارانو لپاره سهولیات ایجاد کړي. یو بندروالي قیمت وګورئ تاسو کراچی
کې 1,00,000 ډالر. خاغلی واحدیار وایي که څه هم د چابهار بندر د بشپړ فعالېدو په برخه کې بعضې هیوادونه ستونزې جوړې کړي خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې افغانستان د کراچۍ بندر له انحصار خلاص کړي او د همدغه بندر له لارې خلیجي او اروپایي هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې کړي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس وخت ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلې اوریدل شي او همدارز د facebook.com/ازادي راډیو پښتو فیسبوک لاره کول شي خبرونه او د راپورونو لینکونه او ګوره. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته. د کابل پوهنتون ل نوی رئیس خغلی حمید الله فاروقی سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړی ده. د خغلی فاروقی څخه په دغه مرکه کې د هغه د پلانونو او همدارسته چې په دغه پانتون کې په کومو کارونو باندې د بیړنیو پلانونو د تطبیق تشلیدل کیږي باید دوی پیکارو کې دغه پوښتنه مطرح کړی ده چې په ګډه به واورو.
اول په دې فزیکی شرایطو کې او په چاډ یو مناسب ماحول د تدریس او تحصیل لپاره موږ غواړو چې هغه د تحقیق او ریسرچ او د مطالعې زمینې د مراکز او سیستمونو د ایجادو لپاره چې کوم ته باندې د زمینې برابرې کړو. په عین حال د پرورش او توسعه د مسایل د سپورت او تفریح او د بدني صحتمندی د محصلین او د محترم اساتیدو لپاره توسعوي پروګرامونه په نظر کې لري چې هغه باید تر افزا ایجاد شي.
فرخ محترم، ډیرو وخت خبرې مقطع کوم. کچیرته د تدریس شوي ته که څه هم تاسو لنډه اشاره درلوده خو ډیرې مشکلات په دې برخه کې موجود دي. که یو مثال زه تاسو ته وایم چې فرض کړه د ژورنالیزم په برخه کې کچیرته کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې هغه محصلین چې په دې برخه کې روزل کیږي له اوسنیو شرایطو سره برابر روزنه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې اکثر انتقادونه موجود دي. په دې رابطه باندې مشخص پروګرامونه لري او فکر کوي چې په دې برخه کې به تاسو کامیاب شئ او دغه سیستم ته به تغییر ورکړي؟
اکثر موږ محصلین استادان مدنی جامعه د موږ ولس د نیمګړتیا باندې ما شتا شي ویل دا نیمګړتیا وي پرابې شوی مشخص شوی مغروس کار دی چې موږ د یو همانګۍ د ایجادولو په نتیجه کې هغه فرصتونه چې په شکل بالقوه فرصتونه موجود دي هغه باید فلتر راولو او په ساحه د اکاډمیک بحثو کې موږ دغه پوهنتون چې متاسفانه په هېڅ شکل سره د خپل اعتبارات بېرته نه ده ترلاسه کړی هغه اعتبارات به ترلاسه شي او په عین حال کې د موږ محصلین او د محصلینو والدین هغه دغدغې او نارامۍ او هغه پریشاني افکار چې ورسره موجود دی چې د سبا ته به فارغېږي او دوی لپاره به جای د کار نه وي موجود او دوی لپاره به هغه توانایي د تخصصي موجود چې دوی مارکیټ د کار کې جذب شي
فرق سه محترم یو بل موضوع چې کته هم کریکولم د درسي کریکولم د اصلاح په برخه کې شمنه تازه نه دی یعنی په خوان درس شمنه شوی دی او تاسو اشاره وکړه د کابل پانتون نغه حیثیت او اعتبار ته چې په خوای درلوده د دې د بیرته راګرځولو لپاره فکر نه کوي چې پرتو ستونزه ته پکاتو تاسو بم یعنی سلسله مشکلات ولري مشکلات مو څه دی په دې برخه کې چې تاسو د هدف ته رسیدو معنی کیږي
مشکلات په یقین سره موجود دي د مشکلاتو د رفع کولو لپاره هڅې او تلاش او یو اراده دي موجودیت اساسي شرط دی او موږ سره الحمدلله دا اراده موجود ده او د دولت مشران خصوصا جناب رئیس مشر هغه تعهد او هغه خدمات چې د مصر یې کړی او د پوهنتون د بیا رغونې او د پوهنتون د معیاري کولو لپاره زه فکر کوم چې د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دغه محدود مشکلات چې همیشه موجود وو او اوس موجود دی د هغې د رفولو لپاره به اساسي ګامونه وچتو.
د کابل پوهنتون د نوی رئیس حمیدالله فاروقی څرګندونې مو واورېدلې چې ویل یې هڅه به کوي چې په لومړي سر کې د کابل پوهنتون له لاسه تللی اعتبار بیرته احیا کړي او په ټولنه کې د دغه پوهنتون اعتبار او دروندوالی یو ځل بیا منځته راشي. همداراز دوی ویل چې په درسي نصاب باندې به کار کوي او پکې شته ستونزې به حلوي. دوی ومنله چې مشکلات شته خو د حل لپاره حکومت جدي اراده لري او په خپله ولسمشر د کابل پانتون سره ژمنه کړې ده چې په ستونزو باندې به کار کوي او د ستونزو د حل لپاره هر راز کار کولو ته سینه ډبولې ده. همدارس دوی ویل چې هڅه کوي چې په ستونزو باندې ژر تر ژره کار پیل شي او لومړي سر کې ستونزې وپیژنل شي ورسته له هغې د حل لارې ورته ولټول شي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د ځوانانو په اړه دی. یو شمېر ځوانان د ملي وحدت په حکومت باندې د سختې نیوکو ترڅنګ وایي حکومتي مشران د واک د ویش په سر بوختي او ځوانان له پامه غورځولي. د ځوانانو د دوشمې پرز په کابل کې د ځوانانو د نړیوال ورځ په منځغونډه کې وویل حکومتي رهبران دي هغه ژمنی پر ځای کړی چې ځوانانو سره یې کړی دي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین یاد سرګندونې ردوي او وایي حکومت هغه ژمنی عملي کړی چې له ځوانانو سره یې کړی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدو نږدې دوه کاله تیریږي خو یو شمېر ځوانان وایي چې حکومتي چارواکي په یاده موده کې نه دي توانېدلي چې په حکومت کې دننه د ځوانانو رول تثبیت کړي. یو شمېر دغه ځوانانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې روان سیاسي کړکیچ او د دو ټیمونو ترمنځ د واک ویش ځوانان متاثر کړي دي. دو تنو ځوانانو مبین شاه او سردار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
ما نوم مبین شاه رمزي د یارانو د بنسټ رئیس یم. هر حکومت او هر نظام چې د ځوانانو نه استفاده وکړي ځوانان د افغانستان ځوانان صادق خلک دي او دوی کولی شي چې ښه راستورنه ولري او دوی ډېر تفصیلات تحصیل یافته خلک دي.
په قرار ان شاء الله جوړیږي. موږ په دې ویاړو چې نن ورځ ځوانان په هر څه کې 50% د زموږ د نړۍ ځوانان دي. ان شاء الله ځوانان ورته ویدی نه دی او ویخ دی ان شاء الله دی هلي کوشش کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ځوانانو سره غنښمنې کړې وي چې په دغه غژمنو کې د ځوانانو د ورزش په نامو د یو وزارت رامنځته کول هم شامل و چې تر اوسه نه د جوړ سوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاونیت د رسمي ارقامو لمخې د 1393 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رایو ورکوونکو 70% ځوانانو جوړوله. خو اوس دغه ځوانان له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې پا په هغه ژمنو عمل وکړي چې له دوی سره یې کړی وي او په حکومت کې ورته وانډه ورکړي. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې ځوانان د حکومت په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوخت دي او حکومت د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې لازم امکانات د دوی په واک کې ورکړي دي، خو د دغو ځوانانو په باور اوس هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا ځوانان وای لسګونه زره داسې ځوانان بیکاره ګرځي چې له پوهنتون څخه فارغ شوي دي او د خپل څنډې ته د ځوانانو د ایستلو ښه بیلګه ده. خو له دې وړاندې ولسمشر ویلي و چې هڅې پیل کړې دي چې کراره کراره په حکومتي دندو ډیری ځوانان وګماري. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات وایي چې د تیر په پرتله په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. دی وایي په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو لپاره عملاً زیات کارونه سوي. موږ ور ناراضي یو خو بیا هم متوجه یو چې د ځوانانو لپاره زیات کار وکړو. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د ځوانانو علمي کچه لوړه سوې ده او هغه انرژي چې دوی ترلاسه کړې باید د ولس لپاره په خدمت کولو ولګول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه سنگدل ازادي راډیو ته وویل دا چې ځوان نسل په فساد کې ښکېل نه دی، نو باید دوی ته په حکومت کې زیاته ونډه ورکړل سي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلې د بغلان په دهنې د بغلان دهنی غوري سیمه د طالبانو په لاس کې لیدلې او د بغلان ولی هم ویلي دي چې په دې اړه د تحقیقات لپاره یو پلاوی ټاکلې. همداشي به له موږ سره د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالی چې په بغلان کې کار کوي د ټلیفون په ژوندۍ تماس کړي. غزالی صاحب مننه کور ودان چې ټلیفون مو اوکی ک په بغلان کې په دهنې غوري کې ورستای وضعیت څنګه ده؟ پلاوی چې ټاکل شوی، حیات چې ټاکل شوی دی والی لخوا څه کاری کړی تر اوسه پوری؟
والی بغلان امروز در کنفرانس خبریش گفت که سکوت ولسوالی دهنه غوری با داشتن اقدار قوای مجهز و امکانات درست این سوال برانگیز است. گفت هیئاتی را ما موظف کردیم تا اینکه بررسی بکنن که چرا ولسوالی دهنه غوری با وجودی که تجهیزات جنگیش درست بود، قوتهای بیشتری بود، چرا سقوط کرد؟ گفت که هیئات مصروف بررسی هستند. لازم هم میگفت که ما مصروف تجدید قوا هستیم، قوای از کابل و مزار قوای اضافی میاد و حمله میکنیم دوباره برای بازتشکیلی مواضع از دست رفته نیروهای امنیتی در ولسوالی دهنه غوری که باید امروز حمله آغاز میشد اما تا هنوز معلوم نیست.
بله غزالی صاحب محترم، دهنه غوری دست یو سیمه که پرته ده چې سړک ته نږدې ده او د کابل کندوز او بدخشان عمومي سړک په همدې ځای تیریږي، پلی خمری هم ډېر ورته نږدې ده. څومره تهدید موجود ده چې واقعا دغه غټه پیښه وي او خطر ډېر زیات وي؟
دهنه غوری در 35 کیلومتری غرب پلی خمری مرکز ولایت بغلان قرار داره که در جوار ولسوالی ناامن، در جوار منطقه ناامن بند غوری که در کنترل طالبان است این منطقه قرار داره. این ولسوالی در جوار سرک قرار نداره، ولی از این که طالبان تانستن از زون بر ولسوالی از زون غوری بندش را بدون ساحه دیگی در سطر رسط بیارن، این از دیدیو خیلی قابل اهمیت هست و میشه که با از این نقاط تهدیداتی را بالای ولسوالی دوشی و ولسوالی خب ولسوالی دوشی مشخصن و قسمت های از ولسوالی طلا برفک اینا عملات را داشته باشه.
بله دیر زیاد هم مننه. پا بغلان که در زدیر رو خبریال بشیر احمد غزالی و چه در دهنه غوری ولسوالی در سقوط پاره بنده تازه جزئیات لمون سره شریک کرد. لوی ویل چه در بغلان ولی ویلی ننی پیو کنفرانس که ویلی چه در دغه سیمه در سقوط پاره بنده یو پلاوی تاکلی او در چیری چه سنگ دغه سیمه سقوط شوی او دیر جر به افغان پوزیان حل تبر تخپل عملیات پیل کردی چه دغه سیمه لطالبانو اونیسی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. دا په داسال کې ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پراخ اعتراضونه دوام لري. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د هند او پاکستان په اړیکو کې د زاړه کړکیچ اور نن یو ځل بیا هغه مهال تازه شو چې د هند صدر اعظم د پاکستان په بلوچستان، کشمیر او ګلګیټ سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه. نارندرا مودی د اگست د 15 د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې چې څه باندې یو نیم ساعت وخت ونیو وویل هغه وخت را رسیدلی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د خلکو په وړاندې د خپلو بیرحمیو په اړه نړۍ ته حساب ورکړي. دا لومړی ځل دی چې مودی د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې بهرنیو مسایلو ته اشاره کوي. ده وویل د بلوچستان، ګلګیټ او د پاکستانی کشمیر خلکو په تیرو څو ورځو کې له ده څخه مننه کړې او زیاته یې کړه دی ویاړي چې د دې سیمو د خلکو سترګې د مرستې لپاره هند ته اوړي. مودی په خپله وینا کې په هندي کشمیر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شویو لاریونونو یادونه ونه کړه، خو په داسې حال کې چې د ده وینا روانه وه وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په دو جلا حملو کې 10 کسان ټپیان کړل. هندي امنیتي چارواکي وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. یو هندي امنیتي مقام وویل دواړه حملې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې شوې دي. په هندي کشمیر کې د اعتراضونو لپایل سره سم ګرځبندیز لګول شوی او د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په مرکز سرینګر کې خاص احضارات نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې له تشدد ډک اعتراضونه د جولای د میاشتې په اتمه وروسته له هغه پیل شول چې د هند امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د ډېره وسله والې ډلې حزب المجاهدین یو قمندان وواژه. له دې پیښې وروسته د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد په پیښو کې څه باندې 50 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. څارونکي وایي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې د پاکستان د ستونزو یادونه هغه غبرګون دی چې هند یې تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې د بیلتون پالنې له غوښتنو د پاکستاني مشرانو د ملاتړ په وړاندې څرګندوي. د هند صدراعظم پر ځوانانو غږ وکړ چې ځانونه دې له تروریزم او تروریستانو څخه لرې وساتي او زیاته یې کړه هند به هیڅکله هم تروریزم ونه زغمي او تروریستانو ته به تسلیم نه شي.
هلمند کې د بوست 515 زون قومندان وویل پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بهرنی چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو قانونسینونو د مفادو په پلیږیدو کې پاتې راغلي او د متشبثینو خصوصي بورډ وایي افغان